امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د اورزګان ولایت د شهید اساس ولسوال د ماین په چاودنه کې وشل شوې ده. د عراق حکومتي قواوې او ملیشه د رمادي په شاوخوا کې ځای په ځای شوې دي. په سومالیا کې د الشباب حکومتي قواوو ترمنځ په نښتو کې 50 کسان وژل شوې دي او د یوکرین په ختیځ کې یاغیان وایي چې لوړ پوړي قوماندانی او شپږ ملیشه د موټر بم په چاودنه کې وژل شو. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 24 ده. په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 9:30 بجې کېږي چې د افغانستان په وخت د سهار لشپږو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به د څو مهمو نړیوالو پیښو باب د امریکا غږ د خبر اعلان رپورټونه واورئ. تر حسن ملبا طاهر ازغزه د دې سات خبرونه تاسو ته درواورئ.
د روزګان د ولایت د شهید حساس ولسوال په چاودنه کې وژل شوې دي. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهید حساس د ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد اسماعیل په محلي وخت پرون د شنبه په ورځ د سهار په 9 بجو د سړک د غاړي د بم په چاودنه کې وژل شوې او یو بل ملګری زخمي شوې دي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ولسوال حاجی محمد اسماعیل چې یو کال کې د ولسوالو د خپل کور څخه دفتر ته روانو چې موټر یې پر بم برابر سو. ولسوال په چاودنه کې وژل شوی او ملګری ټپي شوی دی. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د 4 ورځو راهیسې د دې ولایت په 5 ولسوالیو کې جګړه پیل کړې ده. 12 امنیتي پوستې نیولې دي او دغه ولایت د خاص روزګان دیراوت شهید حساس چنارتو او چارچینو ولسوالیو ته په غزیدلو لارو کې ماینونه شخ کړي دي. چارواکي وایي چې دا جګړه لا روانه ده. د عراق حکومتي عسکر او ملیشې پرون د شنبه په ورځ د رمادي د ښار په خوا سوقسي ویدي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د توندلارو په مقابل کې چې دغه ولایتي پلازمینه د دې اونۍ په سر کې نیولې ده وجنګیږي. د عراق د لویدیځ انبار د لوی ولایت آینده چې د سوریې، اردن او سعودي عربستان سره سرحدونه لري د سوالونو سره مخامخ ده، ځکه چې د داعش ډلې د مې د میاشتې را په دې خوا په دغه ولایت کې ډېرې سیمې نیولې دي. د امریکا اردو ویل دي چې نړیوال ائتلاف چې هغه یې مشري کوي تېره شپه په عراق کې 22 هوایي حملې کړې دي چې مهم اهداف یې رمادي، د داعش د موسل، مورچل او د بیجي د تیلو تصفیه خانې ته نږدې سیمې وې. د ائتلاف 15 هوایي حملې په سوریه کې هم سوي دي چې یوه بم په پالمیرا کې چې د تدمر په نامه هم یادیږي د الوتکو ضد د توپونو سیستمونه وران کړي دي. د سومالیا په جنوب کې د شباب د ډلې د توندلارو او حکومتي قواو ترمنځ په جګړو کې پرون د شنبه په ورځ لږ څه لږ 15 کسه وژل شوي دي. چارواکو ویل دي چې د شباب مبارزینو چې درنې وسلې ورسره وې د کوزې شبیله د سیمې د اوادیګر په ولسوالۍ او د مبارک په کلي کې په محلي وخت د سپیرو داغ څخه مخکې په حکومتي عسکرو باندې ناڅاپي حملې وکړې. په دې حملو کې په لسګونو خلک زخمي شوي هم دي. د اوادیګر د ولسوالۍ کمشنر د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې په دې جګړه کې 9 تنه حکومتي عسکر او 6 تنه د الشباب مبارزین وژل شوي دي. دا جګړه یوه اونۍ وروسته له هغه سوې ده چې الشباب په یوه سخته جګړه کې ځینې سیمې د لنډې مودې لپاره ونیولې. د الشباب ډله د 2016 کال را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د سومالیا حکومت ړنګ کړي او اسلامي شریعت نافذ کړي. یو بل خبر وایي چې وسلوالو کسانو پرون د پارلمان یو غړي او د هغه ډرایور هغه وخت وواژه چې د سومالیا په پایتخت مقدشو کې د پارلمان د ودانۍ څخه راووتل. حکومتي مامورینو وویل چې حمله کوونکو داسې ښوولي وو چې هغوی د طبي چارو کارکوونکي دي او په امبولانس کې سپاره وو چې د پارلمان په غړي یوسف دریر باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پارلمان بل غړي عبدالله بوز زخمي شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. په آیرلند کې په هغه عمومي رایګیری یا ریفرندم کې چې د همجنسو ترمنځ د ودونو په اړه وسو، هغې ته په زیات اکثریت د هو رای ورکړل شوې. دا په دې مسلې باندې په نړۍ کې لومړنی ملي ریفرندم و. هغه رسمي نتیجې چې پرون د شنبې په ورځ خپرې شوې دي ښیي چې 2% خلکو د هغه هیواد د اساسي قانون د بدلولو په طرفداري رای ورکړې چې د همجنسو ترمنځ ودونو ته اجازه ورکړي. څه د پاسه 60% خلکو چې د رای ورکولو مستحق وو چې د رای ورکولو مستحق وو خپلې رای ورکړي دي. دغه لوی ټولنیز بدلون 40 کاله وروسته له هغه راځي چې هغه عنعنوي کاتولیک هیواد د همجنسو ترمنځ جنسي روابط نور جرم ونه باله. په آیرلند کې په زیات اکثریت د هو د رای ورکولو یوه وجه دا ده چې په زرګونو د رایو مستحق ځوان آیرشیان د رای ورکولو دپاره د خارجي ملکونو څخه راستانه شوي وو. د آیرلند د مساوات وزیر ایتان اوریودین وویل چې زه په دې ډیر ویاړ کوم چې زه نن ورځ آیرلنده یم. په اروپا کې د همجنسو ترمنځ ودونه په څه د پاسه 12 هیوادونو کې قانوني دي. هغه همداراز په ارجنټین، برازیل، کاناډا، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، یوروګوای او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې هم قانوني سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویل دي چې د کلیولینډ د پولیسو د هغه صاحب منصب د براءت په دوسیه باندې بغور وکړي چې د یو موټر د کړکۍ څخه په 2 تورپوستو بې وسلې کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. دغه وزارت پرون د شنبې په ورځ د محکمې د فیصلې څخه وروسته په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د امریکا د څارنوال دفتر، د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی او د عدلیې د وزارت د مدني حقوقو څانګه د هغو تحقیقاتو څیړنه کوي چې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د پولیس د دغو ډزو په اړه کېږي. د عدلي وزارت وویل چې هغه به د پولیسو د صاحب منصب مایکل بریلو د محاکمې شاهدي او شواهد ونه څېړي، مګر دا به معلومه کړي چې د دې محاکمې دپاره اضافي اقدامات مناسب دي چې باید ترسره سي که نه. قاضي جان اودانیل پرون وویل چې دی دا نسي ویلی چې بریلو دې په یوازې سر دغه مرګانۍ ډزې کړې وي. قاضي وویل چې د محکمې فتوا باید د دې سبب نسي چې یوه متمدنه ټولنه هغه ولمانځي یا یې په خلاف بلواګانې وکړي. هغه خلک چې د محکمې د پریکړې له کبله په قهر سوي دي د کلیفلند لارو کوڅو ته راوتلي او سوله ایزې مظاهرې پیل کړي دي. په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې د دوی یو لوړپوړی قومندان او لږ شپږ ملګري د روسیې سره سرحد ته نږدې د یاغیانو لخوا په اعلان سوي جمهوریت کې د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د لوهانسک په سیمه کې د یاغیانو یوه خبري آژانس ویلي دي چې د یاغیانو د یو مهم دفاعي کنډک قومندان اولکسی مازګوفای او نور کسان پرون د شنبې په ورځ د دونیسک څخه 140 کیلومتر لیرې په دې چاودنه کې وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي دي چې په دغه موټر بم باندې وروسته د ناپیژندل سوو کسانو لخوا د ماشینګنو ډزې وسوې. هغه حمله کوونکي تخریبکاران وبلل. د دې حملې په اړه د یوکران حکومت سمدستي څه نه دي ویلي. د مازګوفای د وژلو کوششونه مخکې هم څو ځله سوي وو. هغه ته په اصطلاح د بیلتون غوښتونکو د ارواح د غونډ قومندان وایه. مازګوفای د 2014 کال د اګست په میاشت کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د ده په کنډه کې زر تنه عسکر دي او ژر به د بلغاریا، سلوواک او جرمني جنګیالي هم پکې شامل سي. او د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د مشکوکو جنایي ډلو او امنیتي قواوو ترمنځ د توپکو په جګړه کې لږ تر لږه 240 کسه وژل سوي دي. دا هغه سیمه ده چې د مخدره موادو د قاچاق د جنایي ډلو تشدد او جګړو په سر اخیستې ده. چارواکو ویل چې په دې جګړه کې چې د مکسیکو د یالسکو د ایالت سره سرحد ته نږدې د میشاوکان په ایالت کې د جمعې په ورځ وسوه، تقریبا هر وژل سوی کس د مشکوکې جنایي ډلې غړی و. رپورټونه وایي چې د پولیسو یو صاحب منصب هم په دې ډزو کې وژل سوی دی. د میشاوکان ګورنر وویل چې دا جګړه هغه وخت شروع سوه چې امنیتي قواوو تر شک لاندې یو موټر ودراوه او د دغه موټر سپرلیو په ډزو پیل وکړ. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده voa.pashto.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري چارواکي وایي چې د قندوز په ولایت کې زرتنه غیر قانوني وسلوال په یو دولتي چوکاټ کې لسره تنظیمېږي. دغه وسلوال به په هغو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي چې د دولت وسلوال مخالفان پکې فعال دي. پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټاج د قندوز نه را لېږلی دی.
په قندوز کې تقریبا 4000 تنه وسلوال کسان چې په پخوانیو قومندانانو پورې تړاو لري موجود دي، خو د دولتي قواو په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي. دغه پخوانیو جهادي قومندانانو هغه وخت د خپلو وسلوالو شمیر زیات کړ چې تقریبا یو میاشت وړاندې د قندوز په ولسوالیو او مرکز کې د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو پر امنیتي پوستو طالبانو سخت بریدونه وکړل. د جمهور رئیس ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود هم قندوز ته د خپل سفر پر وخت د دغو پخوانیو قومندانانو ستاینه وکړه چې له قندوز ښار څخه یې دفاع کړي. د قندوز والی محمد عمر ساپی وایي هغه کسان چې وسله لري او په سیمه کې خلک ملاتړ کوي په محلي پولیسو کې به تنظیم شي.
په قندوز کې د طرز العمل د ایجاد نه مخکې محلي پولیس دلته ایجاد شوي وو چې هغې یو لړ ستونزې درلودلې. موږ اوس په دې کوشش کې یو د طرز العمل مطابق د محلي پولیسو د سره تعینات او مقرري شروع کړو، او هغه پولیس چې ښه رول نه دی لوبولی هغې ایسته کړو، او یا هغه پولیس چې په مناسبو موقعیتونو کې نه دي یا خلک ترېنه خوشحاله نه دي هغې به ایسته کیږي، او واقعي کسان چې خلک یې طرفدار وي طرز العمل مطابق به موږ هغې په دندو ګمارو.
هغه زیاتوي چې 1300 تنه محلي پولیس چې اوس په دنده بوخت دي په دې کې به چاڼ کیږي، او له دې پرته به زر تنه نور وسلوال د محلي پولیسو صفونو ته جذبیږي.
یو خو همدغه 1450 نفر چې کوم محلي پولیس دي دا به د دې د طرز العمل مطابق به د دې سره په دې په استخدام کره کتنه کیږي، او بل به هم هڅه کوو چې زر نفر نور هم د هغه ولسی پاسون چې دی د خپل سلاو سره آماده د دې چې د نظام کې کار وکړي او خپل د ولایت نه دفاع وکړي هغه به موږ هم په دغه سیستم کې کوشش کوو چې جذب کړو.
د سیمې خلک هم له غیر قانوني وسلوالو څخه راضي نه دي. دوی وایي چې که دغه غیر قانوني وسلوال په دولتي لیکو کې تنظیم شي نو که چاته یې ضرر رساوه د شکایت مرجع به یې معلوموي. د قندوز اوسیدونکي رحمت الله وایي
کار کسان چې په وس غیر مسول وسلوال دي ډېر تعداد خلک دې سره مخالفت لري، خو هغه کسان چې په محلي پولیس کې لکه د سابق نه د چاردرې په بعض منطقو کې کار کوي او پوسټ جوړ کړی دي هغه نه خلک ډېر شکایت هم نه لري. که چیرته دغه ټولو ته قانون جوړ شي نو ان شاء الله به کوم مشکل نه وي، خاص په دې شرط باندې چې دې ته زده کړې ورکړل شي چې د خلکو سره د عام وګړو سره څنګه رویه وکړل شي، څنګه چلند وکړل شي. د امنیت لپاره اصل په سلو کې مؤثر دي، ځکه چې همدا کسان دي چې په خپل منطقه کې هر پیژنی چې دا سکاره ده.
د چاردرې یو بل اوسیدونکو عبدالستار هم وایي چې که غیر قانوني وسلوال د محلي پولیسو په لیکو کې تنظیم کړي نو مؤثر بوي، او که نوي کسان ونیول شي نو د هغوی ترڅنګ به نور وسلوال هم پیدا شي او کنټرول به یې ګران وي.
دا کوم پروسیجر چې وس روان دی، یا زر نفره غواړي چې محلي پولیس شي، دا په هغه صورت کې مؤثر تعمیده شي چې خپله همدغه غیر قانوني وسلوال محلي پولیس شي. نو که وخت ټوپک لري که چیرته دا د محلي پولیسو چوکاټ ته راولي پله دیونه به چون قانوني کې مؤثر تعمیده شي، ځکه بیا کولی شي چې کوم جرم وکړي حکومت د هغوی نه پوښتنه وکړي یا څارنوالۍ ته معرفي کړي نو په دغه وخت کې دیو کنټرولېدل شي.
نو موړی زیاتوي چې غیر قانوني وسلوال په دولت کې د یو شمیر خلکو له خوا حمایه کیږي او په کلو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
خو چون وسلې لري اسلحې لري بس د حکومت زور په نه رسیږي، د پاس نه حمایه کیږي، خپله د حکومت د بعضې مافیا کړوي نه حمایه کیږي. بل هلته یو مشکل داره چې خپل منځو کې هغوی دښمنان لري.
هغه وسلوال چې په دولتي چوکاټ کې نه دي تنظیم کله کله په سیمه کې د خپل منځو اختلافونو له امله له یو بل سره جګړه کوي. چارواکي وایي چې دوی به زر تنه وسلوال د محلي پولیسو په لیکو کې تنظیم کړي او له خپلو سیمو څخه به ساتنه کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
له سورینا را رسیدلي ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق او سوریه ترمنځ وروستۍ سرحدي لاره له حکومتي عسکرو نه ونیوله. او اوس دا ویره را پیدا شوې ده چې د اسلامي دولت وسلوال به د جنگ په میدان کې د خپلو وروستیو پرمختګونو په تعقیب د عراق په پایتخت بغداد باندې د حملې لپاره ځان تیار کړي. د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجویل د رپورټ غټ ټکی به زه سلیمان شادر ته درواورم. اسلامي ډلې په تیرو څو ورځو کې د عراق د حکومتي قواو په ضد د جنگ په جبهاتو کې پرمختګ کړی دی او دا مهال هم په څو جبهو کې جګړې روانې دي. دا د سوریې د تاریخي ښار تدمور یا المیرا له نیولو وروسته د هغې صحنې یوه برخه ده چې د اسلامي دولت وسلوال پکې په دغه ښار کې د طبیعي ګاز د یوې زیرمې سره نږدې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د تصویر د راکوزولو او شکولو په حالت کې ښودل کیږي. د اسلامي دولت جهادي ډلې دا وخت په تدمور باندې بشپړ کنټرول حاصل کړی دی او دا ویره را پیدا شوې چې بل هدف باید د رومیانو د امپراتورۍ د زمانې هغه تاریخي آثار او آبدات وي چې 2000 کاله قدامت لري. په لندن کې د آسیا پیسیفیک په علمي بنیاد کې د نړیوالو امنیتي چارو رئیس سجان گوهل وایي چې د تدمور نیول د جنگ په میدان کې د اسلامي دولت د ستراتیژۍ د بریالیتوب یوه غټه نښه وه.
Losing Ramadi was huge. It was a strategic loss. And
د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې د رمادي لویدل د عراق د حکومت لپاره یو ډیره غټه ضایع وه او بل غټ قدم چې داعش شاید پورته کړي په بغداد باندې به مستقیمه حمله وي. امکان لري چې برای په نصیب نشي خو په بغداد برید کول داسې یو مهمه نقطه ده چې لویدیز قدرتونه یې له پامه نشي غورځولی او تل به ورته په پوره زیر متوجه وي.
لویدیز ملکونه چې په راس کې متحده ایالات ولاړ دي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې بمباري پیل کړې ده.
هوایی عملی یو څه اثر غورځوي مګر که د جنگ په میدان کې د نظامي پرمختګ مخه څوک ونه نیسي د هوایی بمباریو اثر زر ځای کیږي.
د اسلامي دولت وسلوال سکال په جنوري کې د نړیوالو ائتلافي قواو د سختو هوایي بمباریو وروسته د سوریې له سرحدي ښارګوټي کوبانی نه په شا شو او کوردي قواو ورنه ونیو. پروفیسر گوهل په دې نظر دی چې د تدمور یا المیرا سقوط او رمادي د ښار نیول چې د بغداد نه 160 کیلومتره لرې پروت دی په لنډ وخت کې دوه غټ بریالیتوبونه د اسلامي دولت د ډلې په برخه کړي دي. د لندن د رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ امیر افضل اشرف په دې اړه وایي چې یوازې پوځي حملې اسلامي دولت ته ماتې نشي ورکولی. نوموړی وایي
they have an impact which only lasts a short time unless you can exploit that impact.
هوایی عملی یو څه اثر غورځوي مګر که د جنگ په میدان کې د نظامی پرمختګ مخه څوک ونه نیسي د هوایی بمباریو اثر زر ځای کیږي او ډیر دوام نه کوي. بل دا چې داعش اوس د ائتلاف د هوایی حملو نه د خپل ځان د بچ کولو چالو نزده کوي. هر څومره چې داعش پرمختګ کوي او نور خاور نیسي نور خلک د دې ارزو لري چې ورسره ملګري شي. البته دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې کوم قیودات چې دا وخت اروپایانو او ځینو نورو ملکونو سوریه ته په سفرونو لګولی دي په داعش منفي اغیزه ښکاره ده. خو بیا هم ډیر داسې کسان وشته چې په یو لار یا په بل لار ځانونه هلته رسوي او ورسره ملګري کیږي.
افضل اشرف په دې یقین دی چې ائتلافي قواوې د داعش په مقابل کې کومه څرګنده او روښانه نظامي ستراتیژي نه لري او دغه جهادي ډلې ته د نړۍ له ګوښې ګوښې نه د جنگ لپاره ځوانان ور روان دي. خو کارپو گوهل وایي چې داعش کومه کوچنۍ ټیرریستي ډله ټپله نه ده و غټه شبکه ده او په موثر ډول د یوې ملیشي په شان فعالیت کوي او عسکر هم لري کولی شي چې په اسانۍ تمویل کړي. نوموړی وایي تر څو چې په منظم ډول پوځي عملیات شروع نه شي د پرمختګ مخه نیول امکان نه لري. داعش به هماغسې مخ په وړاندې ځي په ټول عراق سوریه کې به خپلې منګولې ښښي او شاید چې ځینې نور ملکونه هم د نظر لاندې. دا وخت له پاکستان نه تر نایجیریا پورې تقریبا ټولو وسلوالو ډلو د داعش لاره غوره کړې ده او څېړونکي په دې عقیده دي هر وارې چې هغوی نوره خاوره نشي تبلیغات یې مؤثر او اغېزمن ثابتېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دې ساعت د څو خبرونو غټي کې د ورزګان ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د څو ورځو راهیسې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې بریدونه پیل کړي دي او د دولت څو امنیتي پوستې قبضه کړي دي. دغه ولایت د خاص ارزګان، دهراوت، شهید حساس،
شینارتو او چرچینو ولسوالۍ ته په غځېدلو له لارې ماینونه ښخ کړي دي. د عراق حکومتي عسکر او شیعه ملیشې د شنبې په ورځ د رمادي د ښار په شاوخوا کې سوق شوي دي. د متحده ایالاتو پوځ وایي چې نړیوال ائتلاف چې مشري امریکا کوي تیره شپه په عراق کې دوه شوای حملې وکړې چې مهم هدفونه په رمادي کې او موصل کې د داعش مرکزونه وو. ائتلاف 15 هوایي حملې په سوریه کې هم کړې دي چې یو هدف یې د تدمر یا المیرې ښار وو چې فعلاً د اسلامي دولت د ډلې په قبضه کې دی. د سومالیا په جنوب کې د الشباب د مبارزینو او حکومتي قواو ترمنځ په جګړو کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا حکومتي ماموران وایي چې وسله والو کسانو د شنبې د جمعې په ورځ د پارلمان یو غړی او د هغه ډرایور هغه وخت وژل چې د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د پارلمان د ودانۍ په لورې روان و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
منرالونه او فلزات چې د کانګو د جمهوریت په شان په جنگ ځپلو ملکونو کې راستل کیږي زیاتره د جنگ سالارانو لخوا خرڅیږي او وسلې پرې رانیسي. په روانه اونۍ کې اروپایي اتحاد یوه لایحه تصویب کړه چې تولید کوونکي شرکتونه دې ته مجبور کړي دي چې دوی باید د خپلې سپلای د شبکې د څارنې په وسیله ثابته کړي چې د بشر په ضد عملیاتو کې نه د ښکېلو ډلو نه دغه شان فلزات نه اخلي. خبریال هنری رجویل د لندن نه یو رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار خلیل خان تاسو ته مهم ټکي دراوړی.
د کانګو په جمهوریت کې کان کیندونکي په دوړی کې رانغښتې دي او د کار کولو لپاره خطر لرونکي ځایونه او بیا ورسره ګرمي په تنګ ټولنو کې دغه کان کیندونکي د فلزاتو په یو کان کې کار کوي. د غنی منابعو ډک د کانګو جمهوریت او د مرکزی افریقا په نورو هیوادونو کې په دغه عناصرو کې چې ټینګسټن، ټین، ټایټینیم او سره زر شامل دي خرڅیږي چې د لارې پرمختللي موبایلونه او دغه را د لپټاپ کمپیوټرونو په جوړولو کې دغه عناصر استعمالیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکونکی لوسی ګرام وای د دغه عناصرو زیاتره ګټه د جنگ سالارانو جیبو ته ځي. هغه وای
in places like the East DRC, Central African Republic and Congo, armed militia groups.
د کانګو جمهوریت په ختیځ کې د مرکزی افریقا او په کانګو کې وسلواله ډلې دغه عناصر د وسلو د اخیستو لپاره د قانون څخه راباسي. دغه عناصر بیا نړیوالو بازارونو ته راځي او بیا دغه څخه ځینې شیان تولیدیږي چې موږ هر ورځ استعمالو. او اوس مهال په اروپایي شرکتونو باندې څه تعهد نشته چې دغه عناصر چې دوی شیان ځینې جوړوي له کوم راځي. د اروپا په پارلمان کې د لایې د وړاندې کولو وروسته د پارلمان غړو دا کار بدرګه کړ.
اپرواتو
د سکار چې اوس دا کار په بدلیدو دی. د اروپا د پارلمان غړو د چهارشنبې په ورځ د لایې په چکچکو بدرګه کړه. لاغه ورسره چې د اروپایي اتحادیې پارلمان شرکتونو دې ته اړ کړل چې دا ډاډه کړي چې کوم عناصر چې دوی راوړي او یا هغه تولیدات چې دغه عناصر پکې شامل وي په نورو هیوادونو کې په جنگ او یا د بشریت پر ضد په کارونو کې خمره سنه کوي. دغه قانون د امریکا د ډاټ فرانک اکټ د مادو په اساس جوړ شوی دی. دغه قانون په اساس امریکایي شرکتونه باید خامخا د دغه هیواد امنیتي ارګانونو ته حال ورکړي چې که دوی د کانګو جمهوریت او یا دغه ګاونډیانو عناصر استعمالوي. د فرانسې لخوا د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړي ماریا ارینا د اروپایي قانون ملاتړې ده. هغه وایي
Et contrairement à ce que le dit ma collègue madame de Sarnez, cette loi d'autre
front د ډوټ فرانکون پکیټ کې په هغه وادونه کې چې د غناصر تری راځي رښتنه بدلون راوستي. دا کار وخت واخیست خو د سمون پر اوستل کې کامیاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې ځینو عناصرو د افریقا په مالک اقتصاد کې د دینی قانون په غیزو خپل اندیشنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د نړیوال تجارت رئیس سیسیلا مال سټورم وای
We do run a high risk of further disrupting global supply chains and driving them away from Africa altogether.
موږ نړیوال رسول نظام نور هم د ګډوډیو د خطر سره مخامخ کولای شو او د افریقا لوی وچا نور هم د نړیوال تجارت سره لری کولای شو او موږ د تجارت په لارو کې خنډ راوستلی شو چې په نتیجه کې د ځینی هوادونو او یا د افریقا د ټولي لوی وچی پر ضد تعصب رامنځته سي او دا کولای سي چې د ځینو عناصرو بای په بازارونو کې لوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کارکونکو ګرام وای چې د اروپایي اتحادیې سنتونو د دې قانون پر ضد ډیر زیات کار کړی چې د سامانونو در رسولو د نظام د څار مخه ونیسي.
I can't overstate enough what a groundbreaking step this was when the proposal originally came out.
زه تاسو دا ویل نسم چې دا څومره غټ ګام دی. کله چې دا غوړندې ستر کال را منسوسو او دا په مکمل توګه دا وته لبو. د دغه وړاندیز وروسته اوس د اروپایي ډلې په غړو هیوادونو کې د څار نظام به نور هم پیاوړی سي. کمپاین کوونکي وایي براکسلز لوی شرکتونو ته چې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره ګټه ترلاسه کوي دا باید ډاډه کړي چې سرچینه د جنګ سره نه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چین د دې نوي پلان نوم دی د چین ساخت 2025 او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوه سوی دی چې نور نسي کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګه اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روباټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایطو نه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د یو اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وایي چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي
There are fewer young laborers available. Therefore, labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai,
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی. په خاص توګه د شانګهای په تیر شاري سیمو کې دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي او هغه دا چې د کارګر د ټی ټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی او د نوی پلان تمرکز پر دی دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال براندونه چې دغه هیواد یې اوسمهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر مؤثر لګښت باندې هم کار کوي او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي. ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هنګ کانګ کې د ای ان زی د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي خو دا چې دغه هیواد به وسی کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیرېدو سره مل میږي. هغه داسې وایي ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګه چونکو ته لاره هواره کړي او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول په هکله ذکر سوی دی خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي خو په دې هکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل سوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلی کیږي خو کنټرول به د حکومت له لوري وي او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي.
محترم اوریدونکو زمونږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي خو د خبرونه په پای کې د کابل او د افغانستان څو خبرونو حواله حالات درته وړاندې کوو. کابل د تودوخې لوړه درجه 19 درجه، ټیټه 9 درجه، قندهار لوړه 21، ټیټه 14، جلال آباد لوړه 19، ټیټه 11، غزنی لوړه 12، ټیټه 8، مزار شریف لوړه 22، ټیټه 11، خوست لوړه 19، ټیټه 14 درجه، اسد آباد لوړه 13 او ټیټه 14 درجه. او پېښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه هم وشت د جین د سنتي ګرات په حساب اټکل شوې ده. قدر مور اوریدونکو زمنګ دا سهارانه خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي. نن ماښام د کابل په وخت او بجو بیا ساتي خدمت کې حاضر شو. د تاریخ خبرونه شروع کیږي. خدای په امان. ورځ مو نیکمرغه.